احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې عصمت څاروان چمتو کړي.
په مزار شریف کې د هند کنسولګری ته نږدې د وسلوالو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو هلې ځلې روانې دي. سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې او د پاکستان حکومت وایي چې په پنجاب ایالت کې د داعش 240 غړي نیولې دي. د خبرونو تفصیل. په مزار شریف شهر کې د هند پر کنسولګری د وسلوالو حمله کوونکو د ځپلو لپاره د افغان هوایي ځواک عملیات دوام لري. امنیتي چارواکي وایي چې له هم د هند کنسولګری ته په مخامخ کور کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو حمله کوونکو ترمنځ د ډزو تبادله روانه ده. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور نن خبریالانو ته وویل چې د حمله کوونکو د ځپلو لپاره به عملیات دوام وکړي.
اینا مذایبشان تقسیمات شده که یک ضربه آنی وارد بکنن، بعد از ضربه یک دخول شده.
تر دې مخکې د بلخ د والی ویاند منیر احمد فرهاد ویلی و چې په دې پیښه کې 9 تنه ټپیان شوي چې 15 یې د ملي اردو سرتیری او 2 ملکیان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امریکا د کانګرس له پلاوي سره د افغانستان او امریکا ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو په پراختیا خبري وکړې. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم دواړه خواوې د تروریزم له خطر سره د مبارزې د څرنګوالي او د دې پدیدې پر ضد د افغانستان د هڅو په اړه غږېدلې دي. په دې کتنه کې ولسمشر غنی ویلي چې ترهګري منځمهاله او اوږدمهاله خطر دی چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ګډو هڅو او همکاریو ته اړتیا لري. د سناتور جک ریډ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس پلاوی ویلي چې د افغانستان د حکومت د اقداماتو او پروګرامونو او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اقداماتو ملاتړ کوي. د پروان د والی په دفتر کې یو شمېر چارواکي او کارکوونکي نن غرمه مسموم شوي دي. د پروان امنیت قمندان جنرال محمد زمان مموزي وویل دا پیښه له غازي بخاري څخه د ګازو د وتلو له کبله شوې ده. د ازادي راډیو خبريال د روغتيي مسؤلانو په حواله وایي چې د پروان د ملي امنیت د ریاست د مرستيال روغتيي وضعیت شنو او کابل ته وړل شوی دی. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن ایران ته لاړ. ښاغلی عبدالله به په دې سفر کې د ایران له ولسمشر د دغه هیواد له مذهبي مشر او نورو چارواکو سره وګوري. د اجرایي ریاست د دفتر په وینا ښاغلی عبدالله به په دې درې ورځني سفر کې له ایراني چارواکو سره پر امنیتي، اقتصادي، فرهنګي او سوداګري مسلو خبرې وکړي او دغه راز به د چابهار بندر ته لاړ شي. سعودي عربستان له ایران سره ډیپلوماټیکي اړیکې پرې کړې. سعودي عربستان د پریکړې وروسته له دې وکړه چې په سعودي کې د یو مخکښ یا مذهبي مشر د اعدامېدو په خاطر په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت حمله وشوه. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر په خپل خبره کې ایرانی ډیپلوماټانو ته ویلي چې په 48 ساعتونو کې د دغه هیواد له خاورې ووځي. په همدې حال کې د سعودي عربستان حکومت وایي ایران به پرې نشته چې د سعودي په خاوره کې د تروریزم ځاله جوړ کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وویل هیواد اجازه نه ورکوي چې د ایران له لوري د سعودي عربستان متحدان له کومې ستونزې سره مخامخ شي.
We are determined not to allow Iran to under
موږ کلکه اراده کړې چې ایران به پرې نژو چې زموږ امنیت ته ستونزه پیښه کړي. موږ منیو چې ایران ته اجازه نه ورکوو څو زموږ او زموږ د متحدانو په هیوادونو کې د تروریزم ځالې جوړې کړي. د سعودي عربستان د بندرنیو چارو وزیر همدار ازول چې په خپل هیواد کې ټولو ایرانی ډیپلوماټانو ته ویلي چې له دغه هیواده ووځي. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له دې زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر باقر نمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. د ایران حکومت وایي نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه باید سعودي عربستان ته سعودي عربستان پرنيشتي چې په سیمه کې کړکیچ ته دوام ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی حسین جابری انصاری نن وویل هیواد یې د ډیپلوماټیکو ځایونو ساتنې ته ژمن دی، خو سعودي عربستان په تهران کې پر خپل سفارت د حملې له مسئلې سیاسی استفاده کوي. د پاکستان د قانون وزیر رعنا ثناءالله وایي امنیتي ځواکونو په پنجاب ایالت کې له اسلامي دولت یا داعش سره د اړیکو د لرلو په تور 240 مشکوک سختریزی نیولی دی. ثناءالله وویل دا کسان د رواني اونۍ په پیل کې د پنجاب ایالت په څلورو ښارونو کې د هغو شواهدو پر اساس نیول شوي چې د دسمبر د وروستیو د حملو په ترڅ کې ترلاسه شوي وو. هندي چارواکي وایي چې د دغه هیواد د هوایي ځواک پر اډې د حمله کوونکو 15 وسلوال غړی وشل شوی دی. د پاکستان پولي ته څیرمه د هند د هوایي اډې په یوه دوه منزله ودانۍ کې لږ تر لږه لا هم یو وسلوال مقاومت ته دوام ورکوي. د هغوی نور ملګري دوه ورځې وروسته له دې ووژل شول چې پر دې هوایي اډه یې برید وکړ. د عراق د سنیانو په دو جوماتونو کې نن سهار چاودنې وشوې. دا چاودنې وروسته له دې وشوې چې د سعودي عربستان لخوا د یوه مخکښ شیعه ملا اعدام فرقوي تاوتریخوالي ته لمن وهلې ده. چارواکو ویلي چې یو سنی موازن هم خپل کور ته نږدې په اسکندریه کې نن سهار وختي په ډزو ووژل شو. او د اردن چارواکو په دغه هیواد کې د اخوان المسلمین مشر د 13 میاشتني بند په درو کې د دوو برخو له پوره کولو وروسته خوشي کړ. زکی بن ارشد د اردن د مختلف هیواد متحده عربي اماراتو د غندلو په خاطر بندي شوی و. نوموړی نن داسې وخت خوشي شو چې د اردن د اخوان المسلمین په څنګه کې اختلافات مخ په زیاتېدو دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ د خپرونې په دوام کې. په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ د حملې په اړه چې پرون پیل شوه او لا هم روانه ده جزئیات درکوو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشر هغه فرمان چې له مخې مشکوک تروریستان تر زیاتې مودې په توقیف کې ساتل کیدی شي له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. اجرایه رئیس تهران ته رسیدلی او د ولسي جرګې ځینې وکیلان وایي چې عبدالله عبدالله باید له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي.
مستقیم دغه تور پر دوی باندې لګیدلې دي. په خوا خو یوازې پر پاکستان دا تور روسي طالبان روزي اوس طالبانو روسي ته ملاس ورچولې دي، ایران ته ورچولې دي.
چارواکي د پولیسو په اجراتو کې د شفافیت د څارنې لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو خبر ورکوي. د دې خبرونې تر پای را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ وسلواله حمله چې پرون پیل شوې وه لا هم پای ته نه ده رسیدلې. د راپورونو له مخې وسلوال د هند قونسلګرۍ ته څیرمه ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه پر قونسلګرۍ ډزې کوي. چارواکي وایي چې افغان کماندو اوس دې ودانۍ ته ننوتي دي خو له وسلوالو سره نښته تر دې دمه روانه ده. په مزار شریف کې د ازادۍ رادیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره همدا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. حبیبزای صاحب، وروستي معلومات څه دي؟ آیا جګړه تر اوسه لا هم په همغه شدت سره روانه ده؟
مننه تک پاسه. سلامونه تاسو ته. د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته. وسلوالو تورستانو د دوشنبه په شپه په مزار شریف کې د هندستان پر کوسلګرۍ حمله ترسره کړه او له هغې وروسته هڅه یې وکړه چې د دو بمي چاودنو په ترسره کولو سره وکولی شي د هندوستان پر کنسولګرۍ ورننوځي. خو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول چې بیا د هندوستان کنسولګرۍ ته څېرمه په یوه کور ورننوته چې تش وه او هلته یې د مهمات او جنګي وسایل د په ځای پرځای کولو وروسته تقریبا 9 ساعته کېږي چې د افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د پیښو څخه په لومړنیو ساعتو کې د برخه مې چې راکوې لیبل چې د تلفات چې د مهاجمینو شمیر به شاوخه شپږ تنه دي. خو روسي معلومات وایي چې دا دقیقه یا همکار شمیر نه ده او ویل کیږي چې دا شمیر به لدی هم زیات دي. خو اوس مهال هم سیمه ته د افغان امنیت ځواکونو مختلف ارګانونو ترکیب استول شوی دي او د دفاع وزارت کماندو یا خاص قطعی ځواکونه هم راغلي او د هوایی ځواکونو څخه هم مرسته غوښته شوې ده. په بلخ ولایت کې د حوزوي روغتون مسؤلان وایي چې له سیمې څخه ورته 9 تنه ټپیان وړل شوي چې پکې 6 تنه پوځیان او 3 تنه ملکي کسان دي. او په پوځیانو کې د 2 تنو حالت نازک ښودل شوی. څو شوې وړاندې ما په سیمه کې د امنیتي مسؤلینو سره خبرې درلودې. د ویل چې پنده اوس مهال هم 2 تنه امنیتي ساتي بسټرین جوړ شوی او یو تن شهید شوی دی چې د شاخه پولیسو ته مربوط کیږي. چارواکي وایي چې د پیښو په لومړنیو شیبو کې توانېدلي چې د دې قونسلګرۍ ډیپلوماتیک ماموران مصلوم ځای ته انتقال کړي او تر دمه لا هم جګړه دوام لري او هیڅ به د ډیپلوماتیک کارکوونکي د هندوستان ته مرغوبه نه ده اوښتې. د تورستانو په وړاندې په دې عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو مختلف ارګانونه، د دفاع وزارت ځواکونه، د پولیسو خاص څخه تر د ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونه هم ګډون لري.
حبیب زای صاحب ډیره زیاته مننه. خو فقط یوه پوښتنه چې هندي چارواکو یا د قونسلګرۍ د هند قونسلګرۍ چارواکو تر اوسه څه ویلي دي؟ آیا د دوی له خولې نه رسنیو ته څه راوتلي دي چې هلته څو کسان دي، په کوم شمیر هندي ډیپلوماتان په قونسلګرۍ کې شته؟
د هندي ډیپلوماتانو د کره شمیر په اړه معلومات نه تر دمه رسنیو ته نه دي راوتي او نه دي څرګند شوي. خو د پخوانیو ارقامو پر اساس چې په دې قونسلګرۍ کې به هر کله 9 تر 8 تنه ډیپلوماتان موجود ول، او د هندي سرچینو ویلي دي بهرنیو رسنیو ته چې دوی هم په امن ځای ته انتقال شوي دي او تر دمه هیڅ و د قونسلګرۍ هیڅ و مأمور یا هم ډیپلوماتیک مسؤول ته مرجوبه نه دا وخت چې اون هم تپی شوی او دې مسؤول دي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په مزار شریف کې د ازادۍ رادیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی و چې په دې ښار کې، یعنی په مزار شریف ښار کې، د هند پر قونسلګرۍ د وسلوالو د حمله ورستای حال راکو. دا حمله پرون پیل شو او چارواکي وایي چې وسلوال برید کوونکي چې د قونسلګرۍ ودانۍ ته څیرمه یوې ودانۍ ته یو کور ته ننوتی دي، تر اوسه پورې د افغان وسلوالو ځواکونو په وړاندې مقاومت کوي.
ازادي راډیو لوونه تروو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د یو درې ورځني سفر په مخه تهران ته ولاړ. اجرایه ریاست وایي چې ښاغلی عبدالله به په دې سفر کې له ولسمشر حسن روحاني، د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او یو شمیر نورو چارواکو سره وګوري. د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي ایران په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن دی او باید افغان پلاوی دا موضوع هم ورسره یاده کړي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
عبدالله عبدالله به ایران ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې د هغه هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو امنیتي، اقتصادي، سوداګریزو، فرهنګي او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د اجرایه ریاست خبر پڼه وایي چې ښاغلی عبدالله به له چابهار بندر څخه هم لیدنه او له ایراني چارواکو سره به د دغه بندر د پرانیستو په اړه خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې اجرایه رئیس به د ایران له ولسمشر حسن روحاني، مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای، د ولسمشر له مرستیال اسحاق جهانگیر او د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو سره بیلابیل ملاقاتونه ولري. له دې وړاندې د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اجرایه رئیس په مشرۍ پلاوی به له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ماشومانو د زده کړو پر ستونزو هم خبرې وکړي.
د اجرایه رئیس په دغه سفر کې د افغان کډوالو په اړه دوه موضوعات چې بحث کیږي. لومړی موضوع دا ده چې افغان کډوال باید په زوره اړ نه شي چې له ایران څخه ووځي. دوهمه مسله دا ده چې د افغان کډوالو ماشومان یا نوي ځوانان په ایران کې
له عبدالله عبدالله سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای او یو شمیر وزیران ملتیا کوي. د ملي امنیت شورا له دې یوه ورځ وړاندې ویلي وو چې له ښاغلي عبدالله سره به د دغه شورا سلاکار حنیف اتمر هم ملګرتیا وکړي. د ولسي جرګې یو شمیر غړي بیا وایي چې ایران د افغانستان په جنوبي او لویدیځو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن دی او افغان پلاوی باید ایران ته ووایي چې د ګاونډیتوب اصولو ته پام وکړي. د ولسي جرګې غړي محمد نعیم حمید زلالی په دې اړه ازادي راډیو ته خپل نظر داسې څرګند کړ.
باید ایران سره پر دوو مسایلو باندې جدي بحث وسی. یو هغه د همسایه ته باندې بحث وسرو شي. دویم بحث خپل د اوسم چې په فراو، ایراتو، نیمروزو، در ایلمن په یو برخه کې او په غور کې کوم نام نه روان دي. مستقیم دغه تور پر دوی باندې لګیدل دي او دوی د تور د زر سپاکې زملا مدرسون او د مدرسول ډلې مستقیم دوی روزي په خوا خو یوازې پر پاکستان د تور او طالبان روزي. اوس طالبان او روسي ته ملاسره چولې دي، ایران ته ملاسره چولې دي.
اجرایه رئیس په داس حال کې ایران ته ځي چې افغان حکومت د ګاونډي هیوادونو په مرسته له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې بیا پیل کړې دي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر د ولسی جرګې د استیزه له غونډې څخه بریالی ووت. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیوي مجلې په دې خپرونه کې راسره اوسئ. په څو شیبو کې به په دې اړه راپور تاسو ته وړاندې کړو. خو له هغه مخکې، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جزایي اجراءاتو په اړه وبښئ، د ولسمشر د تقنیني فرمان لسمه ماده د بشري حقونو له معیارونو او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې بولي. د دې کمیسیون یو ویاند نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ماده د افرادو شخصي مسؤلیت له منځه وړي او حکومت ته سپارښتنه کوي چې له سره غور ورباندې وکړي. خو جمهوري ریاست وایي چې د دې قانون لسمه ماده د هیواد اوسنیو شرایطو ته په پام او د منل شویو نړیوالو اصولو په رڼا کې توشیح شوې ده. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه راپور راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د روان هجری لمریز کال د سمبلې په میاشت کې د یو تقنینی فرمان لمخې د جزایي اجراتو د قانون د لومړی شمیرې زمیمې د لسمې مادې په تطبیق ټینګار وکړ. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا ماده د بشري حقونو له معیارونو او انساني ارزښتونو او همدارنګه د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د دې کمیسیون سیمه ییز رئیس شمس الله احمدی د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه ماده د افرادو شخصي مسؤلیت له منځه وړي. نوموړي حکومت ته سپارښتنه وکړه چې په دې ماده له سره غور وکړي. دا چې په دې ماده کې څه راغلي، ښاغلي احمدی په دې اړه وویل:
د جزایي اجراءاتو د قانون زمیمه چې د ولسمشر د تقنیني فرمان له مخې نافذ شوي، دا زمیمه د هیواد کشفي ارګانونو ته زمینه مساعدوي. د هغه چا چې د حبس وخت یې پوره شوی وي او همدارنګه د هغه کسانو په اړه چې الزامي دلایل موجود نه وي او صرف د دې لپاره چې ویره ورڅخه پیدا کیږي په زندان کې وساتي، موږ په احتمالي توګه نشو کولی چې د بشري حقونو د سل په اړه تصمیم ونیسو. د جزایي اجراءاتو د قانون د صمیمي لسمه ماده په ښکاره ډول د بشري حقونو د نړیوالو موازینو، معیارونو او انساني ارزښتونو سره په ټکر کې ده.
ښاغلي احمدی وویل د ولسمشر د تقنیني فرمان یا د ماده کشفي ارګانونو ته زمینه برابروي څو له دلیل پرته کسان زنداني کړي او هغه زندانیان چې د حبس موده یې بشپړه کړې وي په زندان کې وساتي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت په پام سره یاد قانون توشیح شوی او نړیوالو رویشو ته هم پکې پام سوی. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دا قانون اوسنۍ شرایطو ته په پام کې نیولو سره چې تروریستان غواړي زموږ خلک ووژني او بل نړیوال ښه رویشونه پکې تشریح شوي او د افغانستان د سترې محکمې لخوا دا پروسه طی کیږي، هغه څوک چې په زندان کې دي دوسیې په دوره‌ای ډول د سترې محکمې لخوا ارزیابي او څیړل کیږي او په هغه صورت کې چې د افغانستان د امنیت لپاره ګواښ نه وي آزادیږي.
د اساسي قانون څلورویشتمه ماده کې راغلي: ازادي د انسان طبیعي حق دی. دا حق د نورو له ازادیو او عامه مصلحتونو پرته چې د قانون له لارې تنظیمیږي حدود نه لري. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي ولسمشر د تقنیني فرمان د جزایي اجراءاتو د قانون د لومړۍ شمیرې زمیمې لسمه ماده چې توشیح شوې د افرادو ازادي او حق سلبوي.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبري مجله اوري. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو او په چارو کې د پولیسو د سلوک د ښېګڼې لپاره د قانون د تنفیذ د شفافیت او حساب ورکولو په نامه کمیټه فعاله کړه. د دې کمیټې د موادو د تشریح په یوه ورځنۍ غونډه کې د کابل د پولیسو د یو سلو یو اسمایي زون د اړوندو ولسوالیو امنیه قمندانانو او مرستیالانو برخه اخیستې وه. چارواکو وویل د دې کمیټې د موادو له پلي کېدو سره به د پولیسو خدمات اغیزمن او د خلکو همکاري به ورسره زیاته شي. خان محمد سین په دې اړه له کابل راپور راکوي.
د پولیسو کړنې او سلوک، د قانون تنفیذ او په چارو کې شفافیت او حساب ورکول د دې کمیټې عمده مواد چې د کابل پولیسو د یو سل یو اسمایي زون اړوند امنیه قماندانان او مرستیالان یې په پلي کولو مکلف شول. د کورنۍ چارو وزارت د شفافیت او د قانون د تنفیذ د کمیټې لخوا ترتیب شوی مواد د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دې ولایت د ولسوالیو امنیه قماندانانو او مرستیالانو ته تشریح شول. د کورنۍ چارو وزارت د تفتیش د ریاست مرستیال عبدالمبین رحیمی وویل چې د دې موادو له پلي کېدو سره به د پولیسو په خدماتو کې نیمګړتیاوې، اوارې او مسلکي ظرفیتونه به لوړ شي.
ما یک مقدار شکایات و اطلاعات در خصوص عملکردهای منصوبین قوه پلیس بده
مونږ ته زینو پولیسو د کړنو پاړه یو لړ شکایتونه او اطلاعات ترلاسه کړي وو. تصمیم ونیول شو چې په مرکز ولایتونو کې د پولیسو کړنو د خوالي لپاره د غروزنیس پروګرام د پولیسو ټول منصوبینو ته تشریح شي.
خاغلی رحیمی وویل د دې کمیټې مواد د مدني ټولنې، د عالمانو شورا، سیاسي ګوندونو او ولایتي شوراګانو لخوا څارل کیږي او دغه ارګانونه د کمیټې د فعال غړو په توګه حق لري چې د پلی کېدو په هر مرحله کې خپل نظریات وړاندې کړي. خاغلی رحیم وویل دغه پروګرام به په نوبت سره د نورو ولایتونو د پولیسو منصوبینو ته هم تشریح شي. د کابل پولیسو د 101 زون قماندان عبدالرحمن رحیمی ژمنه وکړه چې د یادې کمیټې مواد به د دې ولایت د پولیسو په ټولو قطعاتو کې په ښه توګه پلی کړي.
تمام قدمه های مربوط این قماندانی در قسمت تقویه کمیته شفافیت
د دې قماندانی ټول منصوبین باید د شفافیت حساب ورکونې او د قانون د تنفیذ د کمیټې په پیوړی کولو کې فعاله برخه واخلي تر څو د پولیسو ټولې کړنې د دې کمیټې له موادو سره عیار شي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک وایي د پولیسو مسلکي ظرفیتونه په بشپړه توګه لوړ شوي نه دي او د دوی په خبره داسې منصوبین پکې هم شته چې د قانون د پلي کولو پر مهال په خپله د ستونزو سبب کیږي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د پولیسو په لیکو کې اوس هم څه باندې 40% نالوستې زده کوونکي موجود دي. خلک تاکید کوي چې حکومت د دې ستونزې اوارۍ ته هڅې تیزې کړي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د ستونزې حل ته عملي کار پیل کړی دی.
د ازادي راډیو خبري مجله اورئ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر نن د ولسي جرګې د استیزاح له غونډې څخه بریالی ووت. عبدالرزاق وحیدی په دې وزارت کې د مالی او اداري فساد، غیر قانوني مقررو او د وزارت ځینو مامورینو ته د لوړو امتیازاتو د ورکولو په تورونو د دوشنبې په ورځ ولسي جرګې ته استیزاح شوی و، خو ښاغلي وحیدی د وکیلانو پوښتنو ته له ځواب ورکولو وروسته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې د پاتې کېدو لپاره د باور رایه ترلاسه کړه. یوسف خان زدران د ولسي جرګې نننۍ غونډې ته ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی.
د ولسي جرګې د دوشنبې ورځې غونډه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر د استیزاح لپاره ځانګړې شوې وه چې وکیلانو دغه په تړاو د فساد ګڼ موارد راټول کړي وو، خو وزیر عبدالرزاق وحیدی له دې غونډې بریالی ووت. د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو ادعا درلوده چې ښاغلي وحیدی په وزارت کې غیر قانوني مقررې کړي، هغه په مالي او اداري فساد کې ښکیل دی، له خپل صلاحیته ناسمه استفاده کوي او د ده په وخت کې د افغان ټلیکام دولتي شرکت عواید په کمېدو دي. خو د وکیلانو د پوښتنو له اورېدو وروسته نوموړي ډېر اندېښنې بېځایه وبللې او وی ویل چې د ده کړنې قانوني دي او د مخابراتو وزارت د پرمختګ په لوري یې ګامونه اخیستي دي.
په ټوله کې د مخابراتو وزارت عواید 30% لوړ شوي دي. آیا تاسو ته دا خبر هم چا ویلی؟ آیا تاسو ته ویل شوي چې سږ کال زموږ مصرفي بودیجه 55% وه؟ زه بښنه غواړم چې تاسو ته منفي او په بشپړه توګه بې اساسه معلومات درکړل شوي.
له دې سره ښاغلی وحیدی وایي چې ده په خپل صلاحیت یوازې په هلمند ولایت کې د مخابراتي خدماتو د پایښت لپاره د سلام شبکې 15 انتونونو ته د فعالېدو ویلي، خو نور هیڅ چاره یې غیر قانوني نه ده. وروسته له دې چې عبدالرزاق وحیدی د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړو، بیا هم وکیلانو د هغه وضعت د قناعت وړ ونه باله. یو له دې وکیلانو کمال صفای:
وزیر صاحب د تالار ته یو څو خبرې داسې وکړې، یعنې چې موږ ته د ډېر سخت بې سوادانو فکر وکړ، کومې ستراتیژۍ نه چې د وطن پلان نه دی اتلل، په خدای قسم که یو په وزارت کې وجود لري هلته موږ ته ګپ راکړه، ده په موږ باندې ریشخان ووه. دلته
له دې وروسته اداري هیئت د داخلي اصولو سره سم وزیر ته د باور رایه ورکولو او یا ورڅخه اخیستلو لپاره صندوقونه کېښودو. د دې جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي وویل چې له ښاغلي وحیدی څخه د اعتماد اخیستلو لپاره 120 رایې هدف دی. په دې ورځ 104 اتیا وکیلان رای ورکولو ته حاضر وو. له رای شمیرنې وروسته 104 وکیلانو د وزیر د اعتماد سلبېدو او 110 نورو هغه ته د تایید رای ورکړې وه. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي د غونډې په پای کې وویل چې وزیر له استیزاح بریالی ووت او له قانون سره سم کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي. عبدالرزاق وحیدی ته د تیرو 9 میاشتو رئیس د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت چارې سپارل شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د قهرجنو مظاهرچیانو د شنبې ورځې له حملې وروسته د سعودي او ایران ترمنځ اړیکې د کړکېچ نوي پړاو ته رسېدلې. سعودي عربستان تیره ورځ په ریاض کې له ایرانی ډیپلوماټانو غوښتل چې له دې هیواده ووزي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته له هغه کړکېچن شول چې ایران د سعودي عربستان لخوا د یو مخکښ شیعه مذهبي مشر د اعدامولو وبښئ د پریکړې پر وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړ. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
ایران پر سعودي عربستان تور پورې کړی دی چې دا هیواد په سیمه کې ناکرارۍ ته لمن وهي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې بحراني شوې چې تهران د ریاض لخوا د یو شیعه مشر د اعدام پر وړاندې له غوسې ډک عکس العمل څرګند کړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین حسین جابر انصاری نن وویل سعودي د دې لپاره چې پر خپلو داخلي ستونزو پرده واچوي په سیمه کې شخړې پیدا کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر تیره ورځ د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې له ایراني ډیپلوماتانو وغوښتل چې په 48 ساعتونو کې له ریاض څخه ووزي. سعودي دا ګام وروسته تر هغې پورته کړ چې قهرجنو مظاهرهچیانو د شنبې په ورځ په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید وکړ. سعودي عربستان وایي شیعه مذهبي مشر باقر النمر او یو شمېر نور کسان په دې هیواد کې د تروریستي فعالیتونو په جرم محکوم او په دار زړول شوي دي. شیخ نمر یو له هغو شپږ څلوېښتو کسانو څخه و چې سعودي عربستان د شنبې په ورځ اعدام کړل. سعودي چارواکي وایي په اعدام شو کې د یو شمېر شیعه مذهب مشرانو سربیره د القاعده شبکې ګڼ شمېر غړي هم شامل دي. د ایران سیاسي او مذهبي مشرانو د سعودي لخوا د باقر النمر پر اعدام سخت عکس العمل ښودلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د شیخ نمر اعدام وغنده او خبرداری ورکړ چې سعودي عربستان به د دې عمل سزا وویني. سعودي عربستان چې سلطنتي سنی مذهبه کورنۍ په واک کې ده له لسیزو راهیسې په منځني ختیځ کې له شیعه ایران سره په یو شمېر شخړو کې ښکېل دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د ایران او سعودي عربستان اړیکې د کړکېچ یو نوي پړاو ته رسېدلې دي. د ایران او تهران په اړیکو کې کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي حکومت یو شیعه مذهبي مشر او لسګونه نور مخالفین د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیت په تور اعدام کړ. سعودي عربستان پرون له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې وشکول. تازه راپورونه وایي چې د سعودي عربستان متحد هیواد متحده عربي اماراتو هم نن له ایران سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې محدود کړل او په تهران کې خپل سفیر کور ته راغوښتی دی. د متحده عربي اماراتو حکومت همداراز ویلي چې په دې هیواد کې د ایراني ډیپلوماتانو شمیر هم محدود کړی. له بلې خوا بحرین او سودان هم نن اعلان وکړ چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې دي. اوس هم د خبرونې وروستی راپور واورئ. سویدن خپل خاورې ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې سر لننه له ډنمارک سره پر پوله د اوبو او وچې له لارې د مسافرو پاسپورتونه او د هویت نور اسناد ګوري. سویدن هغه اروپایي هیواد دی چې سږکال ډېر کډوال او پناه غوښتونکي ورغلي. د دې کډوالو او پناه غوښتونکو یوه زیاته برخه هم افغانان دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
هغه مسافر چې سویډن ته په لاره په اورګاډو کشتیو او بسونو کې سپریږي د نویو مقرراتو له مخې باید خپل پاسپورت او د هویت نور اسناد مسؤلینو ته ښکاره کړي ترڅو اجازه ولري چې سویډن ته لاړ شي. د دغه نوي کنټرول مسؤلیت ترانسپورټي کمپنیو ته سپارل شوی دی. د ډنمارک د اورګاډي شبکې وویل چې د کاسټروپ د اورګاډي په تمځای کې چې د کوپنهاګن د هوایي ډګر او د سویډن د مالمو د ښار ترمنځ واټن کې وروستی تمځای دی د کنټرول تر څلور دېرشو ځایونه جوړ شوی دی. د کنټرول وروسته له هغې پیل شو چې مسافرینو د سویډن او ډنمارک ترمنځ د اورسون د پله پر سر په دغه تمځای کې له یوه اورګاډي بل اورګاډي ته سپرېدل. د ډنمارک د اورګاډي د شبکې یو ویان تونی پیسکوپ د ډنمارک ریدزا خبري آژانس ته وویل چې موږ د خلکو د هویت اسناد ګورو او دغه پروسه مو له بېګا نیمې شپې راهیسې پیل کړې ده. هغه زیاته کړه چې دغه کنټرول کومه لویه ستونزه یا زنډ یا اوږده کتارونه نه دي رامنځته کړي. د هغه په وینا له دغه کنټرول سره د ډنمارک د اورګاډي شبکه د ممکنه زنډ لپاره تیاری لري. د سویډن تلویزیون خبر ورکړ چې په پوله د دغه نوي کنټرول په لومړیو اوو ساعتونو کې اته تنه چې د سفر قانوني اسناد یې نه لرل د کاسټروپ په تمځای کې نیول شوي او بیرته ډنمارک ته استول شوي دي. په نیول شوو کې څلور تنه افغانان دي. د سویډن لخوا د دغه نوي کنټرول هدف هیواد ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د ننوتلو مخنیوی دی. په تیر 2015 میلادي کال کې سویډن د شاوخوا 133,000 کسانو چې له دې هیواده د پناه اخیستو غوښتنه کړې وه نمونه ثبت کړې دي.
ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری شامگاهی امروز که با همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش های تازه می رسانند که قوای هوایی در عملیات در نزدیکی قنسولگری هند در شهر مزار شریف اشتراک دارند. این قنسولگری از شب گذشته به این سو از سوی شورشان مسلح که در نزدیکی آن در یک آپارتمان جا گرفتند مورد حمله قرار گرفته است. دوستان عزیز، گزارش مستقیم از منطقه داریم که در رأس مجله خبری برایتان تقدیم خواهد شد در این مورد. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط خبرها: عملیات هوایی برای سرکوب حمله کننده ها بر قنسولگری هند در مزار شریف ادامه دارد. رئیس جمهور غنی با هیئت از کنگره آمریکا در کابل دیدار کرد و به دنبال عربستان سعودی، بحرین و سودان روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کردند. مشروع خبرها: عملیات هوایی نیروهای افغان به خاطر سرکوب حمله کنندگان مسلح بر قنسولگری هند در شهر مزار شریف ادامه دارد. با نقل از مقام‌های امنیتی، هنوز هم درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و حمله کننده ها در محل رویداد جریان دارد. با گفته مقام‌های امنیتی، در این حملات تا حالا 1 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. حتی محمد نور، سرپرست ولایت بلخ، امروز به خبرنگاران گفت که برای سرکوب حمله کننده ها عملیات ادامه خواهد یافت.
اینا وظایفشان تقسیمات شده که یک ضربه آنی وارد بکنن، بعد از ضربه یک دخول جرا بکنن. انشاءالله اگر هر انکشافات دیگه آمد، شما رو ما مچیگی وظیفه قماندان شده است و مسئول امنیت و مسئولین امنیتی.
قنسولگری هند در مزار شریف دیشب هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. در این میان نریندر مودی، صدر اعظم هند، به دنبال این حمله در صحبت تلفنی با رئیس جمهور غنی اطمینان داده که کشورش در کنار مردم افغانستان ایستاده خواهد بود. رئیس جمهور اشرف غنی تروریسم را تهدید جدی خوانده و روی مبارزه مشترک کشورهای منطقه و جهان با این پدیده تاکید کرده است. در خبرنامه ارگ آمده که رئیس جمهور غنی این موضوع را امروز در دیدار با هیئت کنگره آمریکا در کابل گفت. هر دو جانب همچنان روی گسترش همکاری ها در بخش های مختلف میان افغانستان و آمریکا گفتگو کردند. هیئت کنگره ایالات متحده به رهبری سناتور جک رید میگوید که از اقدام های حکومت افغانستان، بخصوص تلاش های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، حمایت میکند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در یک سفر رسمی وارد ایران شد. ریاست اجرایی با نشر خبرنامه گفته است که عبدالله عبدالله در این سفر 3 روزه با رئیس جمهور، رهبر مذهبی و شمار از مقام های ایرانی گفتگو می کند. مسائل اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و تجارتی از موارد بحث میان مقام های دو کشور خوانده شده است. مسئولان امنیتی ولایت پروان می گویند که 12 تن از مقام های این ولایت در نتیجه گاز بخاری پیش از ظهر امروز مسموم شدند. محمد زمان، ماموزه قماندان امنیه پروان، امروز به رادیو آزادی گفت رویداد زمان رخ داد که شمار از مقام ها برای برگزاری یک نشست امنیتی در دفتر مقام ولایت گرده هم آمده بودند و سپس مسموم شدند.
جلسه امنیتی بوده، بخاری گازی متاسفانه کدام موارد کده، کدام جه لیک بوده، گاز برآمده، تسمم پیدا شده بود، تمام برادران صحتیاب شدند، هر کس به خانه خود رفتن.
مسئولان شفاخانه مرکزی چاریکار میگویند که پس از تکمیل معاینات صحی در مورد چگونگی مسمومیت جزئیات خواهند داد. با گفته مقام ها، وضعیت صحی معاون ریاست امنیت ملی پروان وخیم بوده و به همین دلیل وی جهت معالجه به کابل منتقل شده است. تحولات منطقه و جهان از رادیو آزادی. بعد دنبال عربستان سعودی، بحرین و سودان روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کردند. امارات متحده عربی نیز گفته که روابطش با ایران را به پایین ترین سطح آن خواهد رساند. بحرین و سودان با قطع روابط سیاسیشان به دیپلمات های ایرانی گفتند که دو کشور را ترک کنند. تنش ها میان تهران و ریاض و دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و هجوم بر سفارت آن کشور در تهران اوج گرفته است. در این میان حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز گفت که کشورش به حفاظت از مکان های دیپلماتیک متعهد است، اما وی تاکید کرد که عربستان سعودی به نحو از هجوم بر سفارت این کشور در تهران بهره برداری سیاسی میکند.
اقدام دولت عربستان هم هنگامی اتفاق افتاده در تصمیماتی که اخیراً گرفتند که همه امور تحت کنترل بوده و هیچ گونه تهدیدی متوجه دیپلمات های سعودی نبوده.
پیش از این وزیر خارجه عربستان سعودی در واکنش به تهاجم به سفارت آن کشور در تهران گفته بود به تمامی دیپلمات‌های ایرانی در آن کشور گفته شده که سعودی را ترک کنند. جزئیات در ادامه این مجله خبری. مقام‌های پاکستانی میگویند نیروهای امنیتی این کشور 42 تن را به اتهام ارتباط با گروه داعش از ایالت پنجاب دستگیر کردند. رانا ثناءالله وزیر قانون پاکستان امروز گفت بر اساس شواهدی که در دست داشتند در آغاز این هفته عملیات را جهت بازداشت این افراد در 4 شهر ایالت پنجاب راه اندازی کردند. این افراد متهم شدند که شبکه‌ای را در پاکستان ایجاد کنند و حملات را در آن کشور انجام دهند. گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش در ماه می سال 2015 میلادی مسئولیت حمله و کشتن 43 تن از شیعیان را در شهر بندری کراچی پذیرفته بود و پلیس هند میگوید پنجمین حمله کننده بر پایگاه هوایی پتانکوت در مرز این کشور با پاکستان کشته شده است. حالا تنها یک تن در داخل ساختمان این پایگاه مانده که با نیروهای امنیتی هند بعد درگیری مسلحانه ادامه میدهد. در جریان درگیری بیش از 48 ساعته 7 سرباز و 5 مرد مسلح کشته شدند. به گفته مقام های هندی شورشیان اسلامگرا که مرکزشان در پاکستان است به روز 2 جنوری به این پایگاه هجوم آوردند. پاکستان وقوع این رویداد را تقبیح کرده است. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تازه ترین گزارش ها می رسانند که قوای هوایی در عملیات در نزدیکی کنسولگری هند در شهر مزار شریف اشتراک دارند. این کنسولگری از شب گذشته به این سو از سوی شورشان مسلح که در نزدیکی آن در یک آپارتمان جا گرفتند مورد حمله قرار گرفته است. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز راهی ایران شد و در یک گزارش دیگر می شنوید که تیم ملی فوتبال افغانستان که در مسابقات جام جنوب آسیا مقام دوم را برنده شد با رسیدن به کابل امروز به گرمی استقبال شد. از سوی دیگر تیم ملی کرکت افغانستان در بازی چهارم خود در مقابل تیم زیمبابوه بالینگ می کند و بازی جریان دارد که از جریان آن شما را مطلع خواهیم ساخت. و در جریان جلسه امنیتی در پروان شمار از مقامات داخلی و خارجی گفته می شود که مسموم شدند.
مریضان با اعراض علائم تسمم به شفاخانه آورده شدند. ما مشخص گفته نمی کنم تا که معایناتشان تکمیل نشه که اینا حادثه چی بوده.
گزارش های از انکشافات روابط ایران و عربستان سعودی و شرق میانه خواهیم داشت. با ما باشید. تازه ترین گزارش ها می رساند که قوای هوایی افغانستان در عملیات در نزدیکی کنسولگری هند در شهر مزار شریف اشتراک دارند. این کنسولگری از شب گذشته به این سو از سوی شورشان مسلح که در نزدیکی آن در یک آپارتمان جا گرفتند مورد حمله قرار گرفته است. مجیب الرحمن حبیبزئی خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف را با خود در خط تلفن داریم. حبیبزئی صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید.
با شما آقای سربر و تمامی شنونده های رادیو آزادی.
آخرین جزئیات از چه قرار است؟
آقای سربر، میخوایم در آغاز یک اشاره داشته باشم به ای که فرستان مسلح شب دوشنبه سرگیری هند مکین مزاشی فاماد حملات مسلحانه قرار دادن و در آغاز شورشان تلاش بری کردن که دو انفجار در مقابل به ای قصدگیری انجام بتن و بعد با داخل قصدگیری وارد شوند که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی افغان در محل واقع شدند که بعد به یک منزل که در مقابل به یک قصدگیری قرار داره و خالی از سکنه بود در اینجا حضور یافتند و بعد از جابجایی مهماتشان و جنگ افزارهایشان حدود 21 ساعت میشه که با نیروهای امنیتی افغان درگیر هستند و جنگ مسلحانه را با اونا دوام میدن. در این درگیری میان طرف نیروهای امنیتی افغان از قوای خاص یا کماندوی وزارت دفاع هم کمک خواسته و همچنان از نیروهای هوایی این وزارت هم در این عملیات استفاده صورت گرفته که تا به حال گفته میشه که بیش از 200 تن در این رویداد کشته و مجروح شده و بر اساس معلوماتی که ما از شبخانه حوزه ولایت بلخ به دست آوردیم گفته میشه که 9 تن مجروح از شماری این 9 تن مجروحین 3 تن شفا دیمود که او 6 نظامی و لحظات پیش که من صحبت با منصوبین در محل حادثه داشتم گفتن که 2 تن از نظامیان افغانی دیگر هم سطحی مجروح شده و یک تن از نیروهای پلیس شهرهای ولایت بلخ به شهادت رسید از سوی مهاجمان مسلح. و در این عملیات ضمن از اینکه نیروهای خاص و کماندوی وزارت دفاع اشتراک دارند، قوت‌های خاص پلیس، عساکر امنیتی ملی و پلیس ملی نیز اشتراک کردند. مقامات میگه که در نخستین لحظات کارمندان دیپلماتیک کماندانی کنسولگری هند را به جای مسئول انتقال داده و در این رویداد به هیچ یک از کارمندان دفتر دیپلماتیک طرفات وارد نشده. لحظات پیش ما کوشش کردم با دیپلماتان موجود در کنسولگری یا نماینده های کنسولگری هند در مزار شریف صحبت داشته باشم، اونو از ارائه جزئیات در مورد خودداری کردند.
حبیب زاهد صاحب، مسئولیت این حمله را کی به دوش گرفته؟ خبر
داریم؟ بله، ما کوشش کردیم که از جوانب مختلف نظرات در رابطه داشته باشم، اما هیچ گروهی تا هنوز مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. اما در گذشته این خصوص بار نیست که یک نهاد دیپلماتیک در افغانستان مورد حمله قرار میگیره. قبلا در کابل نیز همچون حملاتی در مقابل به سفارت هند صورت گرفته که به قول مقامات هندی در پی این گونه حملات دست شبکه استخباراتی پاکستان یا اس آی است. همچنان با کارشناسایی که ما صحبت داشتیم در ولایت بلخ و زون شمال کشور، اونا هم به نحوی میگن که این حملات از سوی شبکه استخباراتی پاکستان سازماندهی شده و به خاطر تاثیرگذاری منفی روی روابط میان دو کشور و همچنان میتونه آمدن نرندرا مودی به کابل هم تاثیرات روی این حمله داشته باشه.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. مجیب الرحمن حبیب زئی خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف گزارش میداد. تازه ترین گزارش ها میرسانند که قوای هوایی در عملیات در نزدیکی کنسولگری هند در این شهر اشتراک دارند. این کنسولگری از شب گذشته به این سو از سوی شورشان مسلح که در نزدیکی آن در یک محل جا گرفتند مورد حمله قرار گرفته است. در این میان نریندر مودی صدر اعظم هند به دنبال این حمله در صحبت تلفنی با رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده که کشورش در کنار مردم افغانستان استاده خواهد بود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
در گزارشی که چند دقیقه قبل دریافت کردیم گفته شد که یک انفجار در ناحیه پنجم کابل رخ داده است. خبر انفجار در ناحیه نهم کابل رخ داده، از تلفات آن جزئیات در دست نیست و جزئیات این حادثه را در برنامه دنبال خواهیم کرد. میپردازیم به گزارش های تحولات مهم داخل افغانستان. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان امروز در یک سفر رسمی 3 روزه به ایران رفت. ریاست اجرایی می گوید که آقای عبدالله در جریان این سفر با حسن روحانی رئیس جمهور ایران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی این کشور و شماری از مقامات ملاقات می کند. شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند که عبدالله باید روی مسائل مداخله ایران در افغانستان نیز گفتگو کند. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
عبدالله رئیس جایه در جریان این سفر 3 روزه با مقامات ایرانی در مورد مسائل امنیتی، اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و منطقوی گفتگو خواهد کرد. در اعلامیه روز دوشنبه ریاست اجرای آمده که آقای عبدالله از بندر چابهار نیز دیدار کرده و با مقامات ایرانی روی افتتاح این بندر گفتگو میکند. در اعلامیه همچنان آمده است که رئیس اجرایه با حسن روحانی رئیس جمهور ایران، آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی، اسحاق جهانگیر معاون رئیس جمهور و وزرای داخله و خارجه به طور جداگانه ملاقات های را انجام میدهد. پیش از این جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایه به رادیو آزادی گفته بود که هیئت به رهبری رئیس اجرایه با مقامات ایرانی روی مشکلات آموزش اطفال مهاجرین افغانی گفتگو میکند.
دو مسئله عمده که در ملاقات های امروز رئیس اجرایه با مقامات ایرانی مطرح میشه، مسئله اول خروج اجباری مهاجرین افغان از ایران است که مهاجرین افغان مجبور نشوند که ایران را ترک کنند. مسئله دوم مسئله تحصیل ابتدایی و تحصیلات عالی مهاجرین افغان است. مهاجرینی که در اینجا هستند باید دسترسی به تحصیلات عالی در ایران داشته باشند.
عبدالله عبدالله را در این سفر به ایران حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه و شماره از وزیران کابینه افغانستان همراهی میکند. شورای امنیت ملی یک روز قبل از این گفته بود که محمد حنیف اتمر مشاور این شورا نیز عبدالله عبدالله را در این سفر همراهی خواهد کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در آخر ماه اول سال جاری به ایران رفت و با مقامات ایرانی روی مسائل مختلف گفتگوهای را انجام داد. اما شماره از اعضای ولسی جرگان میگویند که ایران در خصوص حمایت از طالبان مسلح در ولایت جنوبی و غربی و همچنان با مداخله در امور داخلی افغانستان متهم است و هیئت افغان باید با جانب ایران بگوید که اصول همسایگی را در نظر داشته باشد. محمد نعیم حمید زیلالای یک عضو ولسی جرگه در مورد نظرش را به رادیو آزادی چنین مطرح کرد:
باید با ایران روی دو مسئله به گونه جدی بحث گردد. اول اینکه ایران کشور همسایه ماست و روی روابط همسایه با آن کشور بحث شود، و دوم نامنی هایی که در ولایات فراه، هرات، نیمروز، بخش از هلمند و غور موجود است. اتهامات بالای این کشور وجود دارد. این اتهامات را واضح سازند که گفته می شود گروه ملا محمد رسول را اینها تربیت می کنند. قبلا تنها بالای پاکستان این اتهام وجود داشت که طالبان را تربیت می کنند. حالا طالبان به روسیه و ایران هم دست دراز کرده است.
سفر رئیس جای حکومت در حال به ایران صورت می گیرد که تلاش ها برای تامین صلح با پاکستان نیز شدت گرفته و آن کشور تعهد کرده که حکومت افغانستان را در راستای صلح همکاری می کند. ایران و پاکستان دو کشوری خوانده شدند که در چند سال گذشته در نامنیهای افغانستان دست داشته و باور افغانها بر این است که بهبود و گسترش روابط با این کشورهای همسایه میتواند سبب تامین صلح و ثبات در افغانستان گردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان عزیز طوری که قبلا شنیدید در ناحیه نوم شهر کابل انفجار رخ داده است. حمید مومند رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل را با خود در خط تلفن داریم. مومند صاحب به برنامه خوش آمدین. آخرین جزئیات از چه قرار است؟
تشکر آقای سلطان سرور. طوری که شما اشاره کردید لحظات قبل یا دقایق قبل انفجار نیرومند در اطراف میدان هوایی کابل شنیده شد، با اساس معلوماتی که از منطقه دریافت کردیم و با مردم محل صحبت کردیم، این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری که توسط موتربم صورت گرفته با میان آمده، اما هنوز مقامات یا نیروهای امنیتی در رابطه با هدف حمله یا اینکه به چه تعداد تلفات وارد شده چیز گفته است. یک چیز قابل یادآوری است که این در همین روز دومین بار است که سعی صورت گرفت که حملات انتحاری در اطراف میدان هوایی شهر کابل صورت بگیره، که حمله که صبح صورت گرفته بود او قبل از اینکه به هدفش برسه مواد انفجاری منفجر شد و به جز از انتحار کننده و دیگر کسی تلفات وارد نگردید. اما این انفجار که حالا صورت گرفته خیلی ها نیرومند بوده و احتمال می رود که تلفات نیز در پی داشته باشد. ما با مقامات امنیتی در کابل در تماس هستیم تا جزئیات بیشتر از چگونگی اجرای حمله انتحاری و ای که هدف کی بوده و به چه تعداد به افراد تلفات رسیده است سعی میکنیم که معلومات دقیق را دریابیم و با شنونده های رادیو آزادی شریک بسازیم.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. حمید مومند رئیس دفتر رادیو آزادی از کابل گزارش میداد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تیم ملی فوتبال افغانستان با کسب مقام دوم در مسابقات فوتبال جنوب آسیا امروز دوباره به کشور برگشت و با استقبال گرم صدها باشنده شهر کابل روبرو گردید. باشندگان شهر کابل بازیکنان تیم ملی فوتبال را قهرمانان خطاب کرده و از دست آوردهایشان ستایش کردند. همکارم تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
صدها باشنده شهر کابل و هواداران فوتبال امروز برای استقبال از تیم ملی فوتبال افغانستان در مقابل فدراسیون فوتبال گرد هم آمده بودند و از برگشت بازیکنان پذیرایی گرم کردند. هواداران فوتبال میگویند شکست اخیر تیم ملی فوتبال در برابر هند نزد آنان اهمیت ندارد و تیم افغانستان را موفق میدانند. سه تن از این علاقمندان در صحبت با رادیو آزادی احساس خرسندیشان را چنین بیان کردند:
ما بسیار خوشحالیم که تیم ملی ما به کشور رسید. این را ما نشان داد تیم ملی ما که یک بار دیگر به افغانستان میتواند آباد باشد و همیشه مقام خوشی را به او بدهد. تیم ما همیشه لبخند
تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از موفقیت‌های پیهم در چندین مسابقه فوتبال آسیای جنوبی اخیراً در برابر هند قرار گرفت که بازی دو در مقابل یک به نفع هند تمام شد. هرچند تیم ملی فوتبال افغانستان در این مسابقه چانس‌های زیادی داشت، اما با آن هم نتوانست تا از لقب قهرمانی خود حفاظت کند. بازیکنان تیم ملی فوتبال نیز خوشحال به نظر می رسند و دلیل آن را حمایت و استقبال مردم عنوان می کنند. عباسین علی خیل یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان در مورد به رادیو آزادی چنین گفت: وی می گوید این که هموطنانم ما را اینقدر تشویق می کنند خوب احساس می کنیم و حتی که بازی را بازنده هم شده ایم، اما ما را تشویق می کنند، برای ما افتخار است. قبل از این هم تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقه نهایی فوتبال آسیای جنوبی دو بار در برابر هند قرار گرفته که در سال 2011 میلادی مقام مشابه و در سال 2013 میلادی تیم هند را شکست داده و جام قهرمانی را به کشور آوردند. مسابقات فوتبال آسیای جنوبی هر دو سال میان افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، نیپال، بوتان و مالدیف را اندازی می‌گردد.
گزارش بود از برگشت تیم ملی فوتبال افغانستان به کابل. از سوی دیگر بازی چهارم سلسله بازی‌های پنج روزه میان تیم افغانستان و زیمبابوه جریان دارد. تیم زیمبابوه در 49 اوور با از دست دادن 9 بازیکن خود 226 امتیاز کسب کرده است. در جریان جلسه امنیتی در پروان که شماری از مقامات امنیتی و افسران ناتو در آن حضور داشتند، حادثه گفته می شود که حادثه تسمم رخ داده که این جلسه در دفتر کاری والی پروان برگزار شده بود. همکارم احمد هنایش از پروان گزارش می دهد.
شماری از مسئولین دولتی در جریان جلسه امنیتی در دفتر کار والی پروان مسموم شده و به شفاخانه ها بستری شدند. این تسمم به روز دوشنبه ساعت 12 ظهر در حال صورت گرفت که در جلسه امنیتی علاوه بر مقامات امنیتی از پلیس، امنیت ملی و اردوی ملی اشتراک داشتند. شماری از افسران ناتو نیز در این جلسه حضور به هم رسانده بودند. تعداد کسانی که در این جلسه امنیتی مسموم شده بودند به 12 نفر میرسد. معاون ریاست امنیت ملی پروان از شماره کسانی است که وضعیت وای وخیم گفته شده و به کابل انتقال داده شده است. جنرال محمد زمان مموزه قماندان امنی ولایت پروان در مورد علت این حادثه به رادیو آزادی گفت: به اثر بخاری گازی تسمم صورت گرفته است.
جلسه امنیتی بوده، بخاری گازی متاسفانه کدام وارد کرده، کدام جلیک بوده، گاز برآمده، تسمم پیدا شده بود، تمام برادرها صحتیاب شدن، هر کس به خانه خود رفتن. از اینکه دو جلسات خود تقریبا جناب والی صاحب خودش بوده، قماندان ناتو بوده، افتوار کتیمه در جلسات اشتراک میکنه، خودشان بودن، خارجی بودن، دوجا اونا هم در مجلسه بودن، مگر اونا خوب بودن، صحتیاب بودن، بعضی دوستا زیاد تاثیر کرده سر بازی کم.
بیشتر کسانی که مسموم شده بودند مسئولین امنیتی هستند که آمر امنیت قماندانی امنیه، معاون ریاست امنیت ملی و شماری دیگری از افسران اردو و پلیس ملی شامل این افرادند. والی و رئیس شورای ولایتی نیز در میان مسموم شدگان بودند که در جلسه امنیتی حضور داشتند. دکتر محمد قاسم سنگین سرطبیب شفاخانه دولتی ولایت پروان گفت در مورد علت تسمم تحقیقات جریان دارد و این موضوع مسموم شدن به اثر بخاری گاز را تایید نمی کند. آقای سنگین در این مورد می گوید
ما تیم پاسخگویی بالا اضطراری در شفاخانه داریم. وقتی که افراد به شفاخانه آوردن، دفعتن اینا احیای مجدد شدن، نمونه برداری از خونشان صورت گرفت و خونشان برای معاینات روان شده، منتظر نتیجه هستیم. مریضان با ایراد علائم تسمم به شفاخانه آورده شدن. ما مشخص گفته نمیتونیم تا که معایناتشان تکمیل نشه که اینا حادثه چی بوده.
در ساعات اول وقوع حادثه تسمم، منابع مسئول در ولایت پروان موضوع را از چشمنداز و از دسترسی رسانه‌ها مخفی نگه داشتند و بعداً گفتند به اثر بخاری گاز اعضای جلسه مسموم شدند. برخی دیگری از این افراد مسموم شده که از افشای نامشان خودداری میکنند میگویند به اثر نوشیدن چای مسموم شدند. این برای بار اول است که در دفتر کار والی پروان و در جلسه امنیتی حادثه تسمم رخ داده است. در مورد وضعیت افسران ناتو که در جلسه امنیتی پروان مسموم شدند، مسئولین معلومات نداده و از دادن معلومات در مورد آنان خودداری میکنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در پی اعدام روحانی سرشناس شیعه در عربستان سعودی، تنش‌ها میان ریاض و تهران بیشتر شده است. عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرده است. همچنین بحرین و سودان هم روابط سیاسی خود با تهران را قطع کردند. مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه ایران عربستان سعودی را به تحریک تنش‌های منطقه‌ای متهم کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که عربستان سعودی نه تنها که منافع بلکه موجودیت خود را هم در دنبال کردن بحران و تقابل می‌بیند و تلاش می‌کند تا مشکلات داخلی خود را از طریق صادر کردن آن به خارج حل و فصل کند. یک روز پیش از این عربستان سعودی در پی حمله به سفارت و قنصلگری عربستان سعودی در تهران روابط دیپلماتیک خود را با رقیب منطقه‌ایش ایران قطع کرد. عربستان سعودی همچنین از کارمندان سفارت ایران خواست که این کشور را ترک کنند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی شب گذشته گفت که این تصمیم در پاسخ به حمله معترضان خشمگین بر سفارت عربستان سعودی در تهران اتخاذ شده است.
حکومت شاهی ما در روشنایی این حقایق قطع روابط دیپلماتیک با ایران را اعلان میکند و خواست خارج شدن نمایندگان نهادهای دیپلماتیک آن کشور را مانند سفارت قنصلگری در 48 ساعت از عربستان سعودی مطرح میکند. سفیر ایران را احضار و این تصمیم را برایش ابلاغ کردیم.
تنش‌های تازه میان ریاض و تهران به دنبال آن افزایش می‌یابد که عربستان سعودی روز شنبه نمر باقر نمر روحانی سرشناس شیعه در آن کشور را اعدام کرد. اعدام نمر عکس‌العمل‌های گوناگون را در پی داشته است. در واشنگتن یک سخنگوی وزارت خارجه گفته است ایالات متحده نگران است که اعدام نمر ممکن است درگیری‌های فرقه‌ای را در زمانی که تنش‌ها باید به طور فوری کاهش یابد بدتر خواهد ساخت. فدریکا موگرینی رئیس پلیسی خارجی اتحادیه اروپا با انتقاد از اعدام شیخ نمر گفته که اعدام او نگرانی‌هایی را در زمینه آزادی بیان، حفظ و رعایت حقوق اساسی مدنی و سیاسی به میان آورده است. همچنان هیلری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از حزب دموکرات و وزیر خارجه پیشین این کشور روز یکشنبه با انتقاد از اقدام عربستان سعودی گفت که حتی دوستان آمریکا نباید از انتقاد و سوال در امان باشند. او افزود:
I think that even our friends who we work with on so many other areas should not.
فکر می کنم که حتی دوستان ما که ما با آنها در مورد بسیاری از مسائل دیگر کار میکنیم نباید از انتقاد و سوال ما در مورد حاکمیت قانون و برخوردشان با اقلیت‌ها معاف باشند. من تمام حقایق در مورد آن که در آن اعدام دستجمعی کی بود را نمیدانم. گزارش‌های متفاوت در مورد افرادی که مرتکب اعمال تروریستی و امثالهم شده اند وجود دارد، اما واضحاً این پرسش‌های جدی را مطرح می‌کند که ما باید به طور مستقیم با حکومت عربستان سعودی در میان بگذاریم. Clearly,
this raises serious questions that we have to raise directly with the Saudi government.
از سوی دیگر چین نیز عکس العمل نشان داده و ابراز نگرانی کرده است. هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در یک نشست خبری در پکینگ در مورد تنش‌های جدید میان ریاض و تهران گفت:
مانند سایر اعضای جامعه بین المللی، چین تحولات روان را با دقت هرچی بیشتر دنبال می کند.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش انکشافات روابط ایران و عربستان سعودی می رسیم به پایان مجله خبری شام امروز. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 صبح فردا باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.